یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم دا سادی رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له نیټې خبرو. دا انتخابات ځنډېدلي. په افغانستان کې مو د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم تخلیه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر اته ویشتمه کیږي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به اته ویشتم د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګانو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان شپاړسمه ټاکل سوې وه. دا په اصل کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر خپل وخت کیږي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې دوه تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 21 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډېر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې له لغمان څخه پیل سوي او نور ولایتونو ته به هم غځول کیږي.
هغه سربازان او هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترفی سوي د دوی د منطقې سیال ته ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خلک
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغو سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه بیرته نیول کیږي. دغه ځواک به شاوخوا 15,000 غړي ولري. دغه وزارت د تیر ملیس کال په وروستوي کې ویلي وه چې د دغو ځواکونو د تشکیل طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شرحله په خپل کنټرول کې راوست دا دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال تر 1600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي. روسیا وی په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وتړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان خرج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ایستلی دي. د دغو ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنځشنبه وکړ.
پاسول سیدنیون شتاتوف گسپین هانسمن
دا یوې د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی وو او زما موین استرګریاب کوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټان اخراج او زموږ هغه پریکړه شامل ده چې په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری کار د دوام د اجازه بیرته اخیستل دي. د بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو ناتو د اروپایي ټولنې لګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسي ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او دغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسي تور لګولی چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بیسدونکې مادې مسموم کړي دي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنس وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څېړي چې جمهوریت غوښتونکو په کې ویلي. د تحقیقات فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف ساشنس پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي، د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څارنوال دی، لارښوونه کړې چې دا وارزوي چې آیا د ځانګړي مفتش ګمارنه ضروري ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي د ځانګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د ایف بی آی لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څېړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري.
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به اته ویشتم د نظام وسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو پر دې اعتراض کړی دی. په خبرونه کې مو په کابل کې د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف داره چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمېر مدني ټولنو یې هم هرکلی کړی.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو مایندو پیل کړی د جګړې د ختم لپاره د برخې موږ د هلمند اتیستایو.
تر سولې پوری د حقیقت سره په پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدلیو چې د ولسمشر د سولې پر وړاندې سي انتقاد کړي.
دغه طرح شاید د طالبانو لپاره خطر هي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی، ولې دا نشي کېدای چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې ازادي راډیو ته څرګند کړه چې د مهال بیش په اساس په ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول ځنډ به سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. تفصیل کابل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسیږي. انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. دغه کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان میاشتې شپاړسمه اعلان کړې وه. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلېږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 16مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان با عباس له ازادي رډيو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټې کې بیا ځلي ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کېږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې باید ملت وړاندې شي له بده مرغه چې موږ لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې سره چې تاسو خپل کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثره کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکیچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. هلمند ته ورځو. د هلمند مرکز لشکرګاه ته، هغه ځای ته چې هلته یو شمېر ولسی خلکو پرلت وهلی دی او د سولې هڅې کوي او د سولې غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، دغه د پرلت کار څرنګه روان دی؟ لا هم پرون خو دوی څه اعتراضونه درلودل او د نه خوړو اعتراض یې کړی.
بله شبر صاحب سلامونه نه ومنئ، د اوس تاسو سره خبرې کوم. په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تو تېره ورځ برخه اخیستو پارتیسوب ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ. تر اوسه پر چا خوراک نه دی کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې د غږ ته د سولې د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تېره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغرنګه امنیت قمندان د 515 بوس زون استازي ورغلي ول، د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې موږ په هره معنا سره د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې بیا ویشار په پلان وړاندې کړ، دغه چې موږ ملاتړ کوو. اما تاسو هڅې وکړي چې طالبان بېرته راځي کوي ورغلي ول، دوی خبرې سره کړي ول، تر اوسه پورې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر
دی. صاحب، تېره ورځ خو یو شمېر مېرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي، د هغوی خبره څرنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
په دغه کسانو کې چې د نه خوړلو اقتصاد کړی دی یو شمېر سړي هم شامل دي. په دوی کې یوه داسې مور ده چې د هغوی د کورنۍ 15 غړي دي، د خاوند په شمول 4 اولادونه، 3 اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسم هغه هم ناست دی اقتصاد کړی دی. که څنګه خلکو غوښته د پنجشنبې په ورځ باندې د مساکلا ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا د وسلوالو طالبان مرکز دی، حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د سره څو په احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب سره ورته اعلامیه کې راغلي و چې تاسو هم ساکلا په لور باندې د تاک په ځای لومړی سوراب نظامي اډې ته ولاړ چې چلته امریکایي ځواکونه دي او بیا کندهار ته ولاړ شي. د هغو سره خبرې وکړي، موږ سوله کوو، د سولې تږي یو او د سولې لپاره راجګړه کوو. اما د کره څو په خبرې دا سوله بارنیانو ته مې خبره نو په همدې خاطر دوی یو دا چې نه ولاړل، دوهم دا چې د نه خوړلو اعتصاب هم وکړ تر څو د دواړو طرفونه چې په دې شپانه کال په هلمند کې د دوی جنګونو له امله په زرګونو انسانان، ملکي کسان، بې ګناه انسانان وژل شوي دي، یو جواب ترلاسه کړي. دا جواب چې هغه مثبت جواب دی او سولې ته قایل جواب دی.
دایسب د کابل د پرلت شمیر په زیاتې دوه او د پرلت مشان او ازادي رډو ته ویل دي چې پروانه خبرونه کې به راپور هم خپور کو چې نوې کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکړه پرلت څنګه هلت هم شمیر په زیاتې دوه
تیر ورځ په بیسار ډول بلې نشبر صاحب خپل انتوم د څه شبو لپاره په بیسار ډول تیر ورځ ډېر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول دغه رنګ دغه پرلت د پریکړې پر وخت باندې چې دوی د اتصاب پریکړه کول د ګشک ولسوالۍ کې مارش وشو ګڼ شمېر ځوانان راتل سي وه دغه رنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو مارش وشو او ګڼ شمېر ځوانان راتل سي وه د ملاتړ وکړي او لکه څنګه چې تاسو وویل ما مخکې د راپورونو په معرفي کې مو اورېدل چې د کابل مدني فعالینو مجتمع ده او خپل د پرلت کسان دي هغوی هم د هلمند د پرلت ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې ده چې دا باید په ټول افغانستان په سطحه پراخ شي نو شمېر یې نه یوازې دا چې سرکار کې پراخې دورې په ځینو ولسوالیو کې حتی موږ ځینې داسې تصویرونه ترلاسه کړل که څه هم دا خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي چې په سنګین ولسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي سلنه سیمې د ولسوالو طالبان په لاس کې دي هغوی هم د دې پرلت ملاتړ کړی و او ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو او ویلي وو چې دغه پروګرام باید پراخ شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او چا هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید شونې وشي
مننه دای صاحب تاسو د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مسلې ته اشاره وکړه او په کابل کې مو پرلت هم په دیاړه پروانه خبرونه کې وړاندې راپورونه لرو خو اوس په لند یو نړیواله مسله راوخلو د افغانستان په ارتباط د ازادي رادیو لروان خبرونه تربیه بجې پورې ګڼ نور مطالب هم تاسو ته خبرو روسیا وایي د سوریې د پایتخت په څنډو کې له غوټې سیمې څخه زیات شمېر وسلوال وتلي دي او په سیمه کې د سوریې پوځ ځای پر ځای شوی دی په غوټه کې له تېرې فبروري میاشت خونړیو جګړو شاوخوا 1400 کسان وژلي دي چې زیات شمېر یې ملکیان وو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو په غوټه کې د روسیې او سوریې پر پوځي عملیاتو سخت انتقادونه کړي دي رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده مراد صاحب د سوریې په غوټه سیمه کې چې دمشق ته نږدې پراته ده وضعیت څه ډول دی او روسي چارواکو دغلته د روسیې تحولاتو په اړه څه ویلي ځکه چې دوی خو په عملیاتو کې هم پراخه برخه لرله
بلې مننه شیبر صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون مسکو کې د غوټې د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې نوی په سلو کې دغلته مشت وسلوال چې د مختلفو سخت دریځو ډلو دي او لڅو ونې رئیس دغلته په هنړیو جګړو کې ښکېلول دوی وتلې دي او فقط لس په سلو کې پاتې چې هغې کې هم یو وسلواله ډله ده په نامه د جیش الاسلام او هغې سره هم د دوی تماس ته خبرې روانې دي ترڅو دا ډله هم ووزي لکه څنګه چې تاسو د دې ډلې او د دې وسلوالو وتل د هغې معاملې برخه ده چې د روسیې په مزګرتوب شوې ده ادلب ولایت ته دغه وسلوال انتقالیږي او غوطه سیمه د سوریې ځواکونو ته سپارل کیږي او د سوریې دولتي رسنیو هم ویلي دي چې اوس تقریبا 90% غوطه باندې د سوریې پوځ واکمن دی او وسلوال او د هغوی کورنۍ چې زرهاو ته د هغوی شپېر رسیدي هغوی په بسونو کې دغه معاملې پر اساس باندې له غوطې څخه ادلب ته انتقال شوي دي
که څه هم تاسو د موافقې ته اشاره وکړه خو څرنګه رسنۍ نړیوال رسنۍ څه وایي چې دا موافقه سمه عملي کیږي او کنه او لویدیځ او ملګرو ملتونو په دې سیمه کې د روسیې پر عملیاتو سخت انتقادونه کوي
ډېر ښه نقطې ته مو اشاره وکړه شیبر صاحب د غوطه کې چې کوم عمل شوی چې د کوم عملې پر اساس باندې چې دا وسلوال له دې زنوزي او د سوریې پوست سیمه سپارل کیږي د دې معاملې په اړه فقط تر اوسه پورې یاد وسلوالو لخوا یاد سوریې او اکثره وخت او زیاتره معلومات د روسیې دفاعي او نور چارواکي ورکړي ځکه چې په دغه سیمه کې د ملګرو ملتونو د فبروري په میاشت کې امنیت شورا یو اوربن اعلان کړ خو بیا د روسیې لخوا ونه منل شو ویل چې دغلته هم وسلوالې ډلې موجود دي نو په دې اړه تر اوسه پورې ملګرو ملتونو او دغه راز اروپایي هیوادونو سندې ویلي خو د سوریې لپاره چې د ملګرو ملتونو کوم استازی دی سټیفن د مستورا هغه بیا په مسکو کې پرون له لاوروف سره په کتنې کول چې تر اوسه پورې په سیمه کې تازه جګړې نه دي شوي او وسلوال پوتو دي
مننه مراد رضوان مراد مننه وړاندې د کابل پرلت مخه کوو او لدی به مو هم خبر کړو چې په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو هم د هلمند د سولې د ژغ پلوي کړی ده او ویلې دي چې په ټول افغانانو ژغ کوو چې د سولې په ارتباط هم دغه صحت سوته دوام ورکړي او پراخې کړي
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخ کې له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په وینا واوریدل چې ځین راپورونه وایي چې د هلمند په لری پروتو سیمو کې هم د لشکرګاه د پرلت هرکلی شوی دی او خلکو یې ملاتړ کړی دی او غواړي چې په هلمند کې او په ټول افغانستان کې په دې ډول باندې سوله ولس تامین کړي او هم له حکومتي اړخه وغواړي چې اور بند وکړي او هم له طالبانو او نورو وسلوالو د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د مجتمع رئیس وای هڅه کوي چې د هلمند د سولې ژغ ټول افغانستان ته ورسوي. عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د یوې تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې پرلت استای او وای چې دوی هم په همدې اړه د هیواد د بیلابیلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې ده او ډیر ژر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغې پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنا چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلي دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله. دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لښکېلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمی حملې له امله یو تن وژل شو یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضي ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلت په یوه اعتراضي خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی، ویلي دي چې دا اعتراض کوونکي دي اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسی حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یو ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو او میندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند پچیستایو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو او ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
د کابل یو شمېر مدني ټولنو په افغانستان کې د سولې د پرلتونو ستاینه وکړه او دوی د هلمند د پرلت هرکلی وکړ. بل لور ته د کابل د پرلت ستاینه هم شوې ده. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. په دې اړه تفصیل له حدیث پردیس څخه.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
پرلت لوی هدف دا چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي. او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ مهال حرکت نه دی. که موږ وکولای شو یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا موږ د پرلوی لاسته راوړنه ده.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل وګد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چشمیر لسګونو تنو ترسیږي. په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوی ولسی حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه کوي. نوموړی وی افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسی حرکت نه ملاتړ وکړي.
که هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سوله ییز شکل وي او ګډون کوونکي مشروع غوښتنې لري، دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم. زه د ایمان الله څخه خبره کوم. من لالی دی کوم دانش کړي ایمان کړه ول شي خلق کړي دا ډیر شي اسلام او پر ځای اسلام نشي کړي. خدای پاک دا خلق ته واسطو کې کوه چې غواړو د ټول افغانان څخه شروع را پاتې دا اسې کړمونه وکړي. ډیر څه کاری کوي او طالب څوک حکومت څوک دا دواره جوړ دا ولست خلق سجه که دا وګال دا ولست خلق وګالي زه فکر کوم چې یو ونی وخت ولاونه نشي. دا ډیر شي اسلام خدای پاک واسطو کې د ایمان والو او ټول افغانان ته ورچ راوړاجي او دا غسې کړمونه وکړي. واش دا طالبان توې چې زموږ کې خلک وړي وژنې دا څو موږ چې دا څومره موږ دا پټاو کې دا خلک یې مرګ پدې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملکی دي. یعنی دا کورونی استاد ماته معنی دا اوس پر مشمن خلک وړي چې دوی دراتک په هیله چې شراب شي اما هغه دې سمه ته دې نه شلې درې ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسای او دغه جګړه دغه ملاتړ وکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه نقیب الله نگرار د خیری ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه. سلام نواد دا پیغام دی چې نن د خیری د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک وزرین او د بوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غني سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولس مشر سره مکمل دی. والسلام.
محمد داوود اخونزاده د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه د سراړی کني ولید. وایم چې په لشکرګاه شهر کې د تحسن خیمه په اړه خپل نظر وایم. په لومړي سر کې د دې نیک حرکت هرکلی وایم. دا څلوېش کال کې چې په افغانستان کې د خپل منځي جګړه روانه ده او نړیواله باندې خاندي، خصوصا د طالب ورونو او حکومت ترمنځ د اوسنۍ جګړه. د دې جګړې د حل لارې لپاره علما کرام او مفسرینو دوه لارې ښوولې دي چې یوه عفو او تیروتنه ده، تیرېدنه ده او انساني کرامت دی. چې خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې ولقد کرمنا بني آدم، باید یو انسان بل انسان ته درناوی وکړي. نو په لشکرګاه ښار کې د تېرې سوې چاودنې شهیدانو ته کورنۍ ته جمیل صبر غواړم او ټپیانو ته عجله شفا. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او اوس هم د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمېسونه. نادر لخوستلیکي د کابل او لشکرګاه د پرلت ستاینه کوم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې ډیرو طالبانو د پرلات ملاتړ کړی. حمدالله شمن بیا یو وړاندیز لري، په هلمند کې باید په ټول ښار وتړل شي، خلک د ولس د سولې له پاسون سره یوځای شي. اقرا عثماني له زابل لیکي، له ولسمشره غواړم چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بهرنیانو ته ځواب ورکړي. عبدالحمید بیا له کندهار لیکي، که طالبان سوله وکړي بهرنیانو ته د پاتېدو بهانه نه پاتې شي. ناهید له غزنی لغزنی لیکي، ناهید زاهد د غزنی په مقر کې د ماښام له شپږو د سهار تر پنځو بجو پورې مخابراتي شبکې تړلې وي او دا ستونزه باید ژر تر ژر حل شي. او جان باز په هم ویلي دي چې باید سوله وشي او د سولې پر راتګ یې ټینګار کړی. اوس هم د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه وسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. روسیه وایي په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وتړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتان ایستلي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څېړي چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي. د تحقیقاتو فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدلی یو چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې پر وړاندیزونو یې انتقاد کړی دی چې طالبانو ته یې کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د فبروري په 28مه د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی دی چې تر دې دمه طالبانو دغو وړاندیزونو ته د دې وړاندیزونو په ارتباط په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو اوس به کندوز ته مخه کړو، هغه ولایت ته چې هلته راپورونه وایي چې ګڼ ښوونځي په هغو سیمو کې تړل پاتې دي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي چې له کبله یې په روان کال کې په دغه ولایت کې زیات شمېر ماشومان له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې شوي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری په دې اړه وایي
تقریبا په تعداد بیش از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
اوس مهال کابو د دې ولایت 50% ښوونځي د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي. او دغې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغه ولایت ښوونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده چې له کبله د کندوز زیات شمېر ښوونځي د دغه ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بېلابېلو پلمو یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معارف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندوز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو ښوونځیو دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي ښوونځیو ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بانکي شوی. نو په همدې دلیل هغه شمېر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکې لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی، نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د متمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې دوی د دې ولایت په کچه په نامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبان حضور داره بیشترش بسته است و تا چی نیست
په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمېر ښوونځي تړل شوي دي او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلي کړي ځکه په هغوی کې داسې کسان نشته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په ازاده فضا کې زده کړې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په روانه خبرونه کې مو له هلمند دا خبر درلود چې د پرلت غړیو لا هم د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی او پر طالبانو او حکومت غږ کوي چې اور بند وکړي. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی او په کې مو د لشکرګاه د پرلت غړي هم میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د سولې په ارتباط وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې د ولسي جرګې له غړي همایون سره غږېدلی یو. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو کونړ ته مخه کوو، هلته د سولې مشاعره شوې ده. تفصیل له روح الله انوري څخه.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمېر لیکوالانو ویناوې وکړي او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په رښتینی ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو لپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
درود پر هغه چاشه اپرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خستلی دی. هغه څه چې زمونږ په دې هیواد کې ویجاړی، مرګونه، بدبختۍ چې څومره تاسو فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي، هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې نامي ده. ام زمنګ لپاره هڅې دی لکه د ژوند لپاره سا. تر هر څه مهم زمنګ لپاره امن دی، زمنګ لپاره سوله ده. دا وستای تر هغه یې وستای چې د خپل د غټول ولس، افغان ولس په داخل په خارج کې د هغه زړونو تر دې محبت ورکوشي، محبت ورکوشي او بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شیر کې په ګوته کړې و.
نور څوک د شت ترشتا پاربو او اجمو کې داس بدن نو می پاتل پختون کام خده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دامي خده ماتا واس کټوا غوندی تصدیق د جنات همرا کړی خپل لژن خوند اخلي په مخ کې جامي خده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دامي خده.
انسوار جوهر وایي د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړې.
دلته اوسېږي، دلته شته دی. بعضې خلک داسې چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بی د افغان او د اسلام له کلمې راسره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانه اوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره، مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیا سمون وایي جګړې حجرې، جومات، ښوونځي او بازار ویجاړوي. د ملا، معلم، متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواښي. څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلومیږي.
ما ته وایي تا وجلې، تا ته وایي تا وجلې، کوم یو ظالم رانه د بر کلي ملا وجلې. خی لقست وجنی رست را ته داسې وایي دا خو موږ نه وجلو، دا مو په خطا وجلې. د کونډې مور په دې دنیا هم دغه دوه زامنو یوې سحر وجلې بلې و بېګا وجلې. ستا د وحشت اندازه دومره سرته ورسېده په سترګو ړوند یې وجزنا بنا وجلې.
خلق وای د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران، لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپلو شخصي ګټو د ترلاسه کولو دپاره څوک د جګړې ګرمولو دپاره شعرونه لیکي، څوک لیکنې کوي او څوک هم فتواوې ورکوي او داسې ویناوې کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي. که چیرته د ټولنې یادې درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینی ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي، نو ډېر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې اناسری د عبدالوارث سیرت په غاره وه.
زمینه د منزل صد حالات مجبوری دا جنون مې پشکر وټو قدمو لگ دی او زی دا جو دش پدے قبر گلو نگ دی او زی یادو نئی زما د زڑ تر پورا پوری راشی د خیال په دیوالو نو ملا سو لگ دی او زی دا تو د چ پدے قبر گلو نگ دی او زی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسي افغانانو له هرکلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړ. که پیل له دینه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل را ته وای پس دلیل.
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د مقننې نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوې او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي. غني شي او تضمین اجرایوي تضمین د دې پکې معلوم شي چې دغه صلح چې منځته راځي دا به څوک تضمینوي چې څه چې په دغې پیشنهادي بسته کې راځي دا به بیا تطبیقیږي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې حکومت هیڅ کلم نه دی غوښتي چې د اولس نظریات په دې کې واخلي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی. د ده نظر ته موږ احترام لرو، ولی دا نشي کېدی چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي. په دې مورد کې څېړنیز مرکزونه دي چې اول کې ټول پښتني کوي، څېړنې کوي، اصلا کې معلومی چې ولې طالب سلا اخیستې ده. اصلا د دې دلایل چی شي دي، بیا د دې دلایلو په اساس باندې یو پیشنهادي طرحه جوړیږي. ولس کولای شي چې ډیر ښه پوه شي چې ستونزه څه ده، نو د افغانستان د ولس لپاره دا د منلو وړ نه ده او موږ دا مطلق ردوو دغه طرحه تر څو پورې چې د پارلمان سره په دې مورد کې دقیق نظریات ونه شي اخیستلی، دا د پارلمان د افغانستان د پارلمان لپاره د قبول وړ نه ده.
همین صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو، د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپله د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده؟
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نوه لاسته راوړنه دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکي مونږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي، هغه موارد د مونږ ته راولېږي. اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالي شورا. ما مخکې وویل چې د سولې عالي شورا تشکیلات په هر ولایت کې تر اوویشتو کسانو پر جیک سوي دي، د 50,000 نه تر 1,00,000 افغانۍ پر د دوی ماشونه دي، او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي. په د صلح په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. نو بنا ان دا د صلح عالی شورا نه، بلکې دا د ښاغلي غنی انتخاباتي کمپاین دفتر دی ګرځېدلی دی. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړي ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو، هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کېږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، صلح ده د ولس د استازو سره وکړي، د مونږ سره د ټول موارد خپل شریک کړي، هیڅ نوع تشویش او ویره نه لري. کله چې رئیس جمهور د افغانستان دوی ته د سیاسي حزب په شکل پیشنهاد کوي د داخلي دو، دوی کوي سي چې مونږ سره ډیر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح لپاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورئ، د طالبانو په تیرو ولسو کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته چې آیا طالبان د دغې خلکو پښتون کې چې د خرجانو پښتون کې دغه طرحه مني که نه. شاید د دې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړم ده او د شخصي نظر او یا هم د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسې په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې مونږ دپاره د قبول وړ نه دي. او دغه دیدګاه چې دا تنه د ما شخصي دیدګاه نه، بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زه نن تاسو ته نه سم ویلی. مونږ په شنبې ورځ باندې د سولې عالي شورا را دعوت کړې ده او مونږ د دې دپاره د ټولو کمیسیونونو د یو کس په ګمارلو سره د دغې بستې، پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا مونږ معلومه کړي دي. ډېر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم کوم مسایل دي چې ولسی جرګې د پاره د منلو وړ نه دي او کوم کوم شایان دي چې باید اضافه سي. ډېر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خوب، افغان حکومت وای چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده. تاسو په دې اړه سوال
ګوره رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریک شوی. کدی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي ده، په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریک شوی ده، دا د یو شخص سره شریک شوی ده، د نظر پکې اخیستل شوی ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي مونږ دغه مورد په اجنډا کې نسو، دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسمن پارلمان ته راولیږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس دپاره د وکیلانو دپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خپاره شول د دغه وړاندې شوې طرحې په اړه باندې هغه واضح دي، کلیئر دي، ولس هم تقریبا هر کلی وکړو له بېلابېلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې دوی د طالبانو نه همدغه غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اورېدلي دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کېدونکي ده که څنګه؟
ګوره اصل بحث په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوذو سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې مونږ واضح کو نو کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بله خبره دا ده چې مونږ دا نه دي ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي، مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه سوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نوره تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ یې په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دا په دې معنا نه ده چې په دغه طرحه او په دغه پیشنهادي طرحه باندې صلح وکړئ. او بله خبره دا ده چې ما هغه څه چې په دې طرحه کې راغلي دي هغه تنه هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي، ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اوروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته دا د ولس نه پوښتنه شوي ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته برم سپارو طالبانو ته، ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو. یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پرې مربوط دی، داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، مونږ دوی ته ورکو چې دغه ستاسو په اختیار کې شوه. بنان دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضې ولایتونه ور وسپارو، ولې د دې ولسي جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بحث.
همدغه څه چې تاسو وایئ د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
ښه، ما مخکې هم تاسو وویل دوی ډېر شان ردوي، ولې بیا په تاسف سره ولې رد کی بیا بیرته هماغه مسله راسي بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي، ردول د ترپۍ دپاره بهترینه ګزینه ده. یو نه ووایه خلاص، ولې مونږ د ولسي جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت مونږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو، دغه معلومات مونږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیرانو موینانو دغه اشخاص شریکي. نو بناء دغه موضوع په هر صورت کې والله که دغه بستا ټول په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوی بیا به هم د پارلمان سره دا شریک کیږي. د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نورم غنی کو، امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنه په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغه سره تاسو مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ، ملي شورا شخص نه دی، ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې لپاره مونږ په پارلماني ګروپونه لرو، د دې لپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د سولې په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي، بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت تر حل وستل کیږي، په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي، بل اخره یو طرح پیشنهادیږي. کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا، بیا حکومت ته لیږل کیږي د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه رادوم، او د اکثریت وکیلانو نظر ریات هم دا و چې دغه طرح باید رات سي.
خو همدا سوال به د تیر وو کلونو کې ونه شول، ولی ملي شورا لک تر لګه دغه سیو طرح په د تیر وو کلونو کې وړاندې نکړه؟
خا مونږه ګوري یو مقننه قوا نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کینی. طرح مونږ ورکوای سو، ولی کچیرته دغه طرح چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي، او داسې بار بار د ولس د ولسي جرګې نه دغه ګوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولی متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ، کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي، نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دی. ولی که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه دی اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کورودان.
کورودان، تشکر ستاسو.
ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، گزار دی رسالگی تیر اندازہ ہندی، گزار دی رسالگی تیر اندازہ ہندی، ادب دے درج کم زبان درازہ ہندی، ادب دے درج کم زبان درازہ ہندی،
پاؤ گی سی ٹمو بے نیازا